وقتم اش پشن درې بجې سفین د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست 13 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایي. د افغان طالبانو په منځ کې اختلافات، افغان حکومت د سولې په اړه دریز، اسلام آباد کې د پښتنو د کورونو ړنګولو، د خبر پښتونخوا د بدیاتو د زمینی ټاکنو، د شمالي وزیرستان د بیکورو کړسو او د کوټو د وژنو په اړه رپورټونه درته لرو. په دوه مګړی کې د ملا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې د رامنځته شوي اختلاف او د سولې د عمل په اړه څنګه بحث لرو. په پیل کې به ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغان طالبانو ملا اختر منصور خپل نوی مشر ټاکلی دی. د اسلام آباد په 11 سیمه کې د کچا باندې دورانولو کاروای نن په دویم ورځ روانه ده او د امریکا ولسمشر د جګړې د مخنیوي په خاطر له ایران سره د اټومي تړون په حق کې خبرې کړې دي. تفصیل: د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي، د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي، ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس وو. بیان ساتوي، له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د حقانی شبکې یو مشر سراج الدین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټي شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي رېډیو ته وویل، ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر 23 کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند غواړي، ملا محمد رسول اخوند غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرداخت مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلودل، هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې ویل، ملا عمر د 2014 کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي، د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بارنو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر ترسره شي. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې جوړ شوی و چې د 2 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فلزا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغه سې یو حالت ته به دا رارسوي.
خدا پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي، د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. د اسلام آباد په 11 سیمه کې د کچا باندې په وړاندې حکومتي کاروایی نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا باندې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز ځواکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3.5 کورونه تباه شوي دي. یو تن عیسا خان مشال ریډیو ته ویل،
نوټس نوره کړو عدالت کې کیس لیدو، خو عدالت کې دا فیصله وشو هغه علاقې او ته کوم دغه زیر دا خالی کوي. هغې سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا پخپله خالی کوو، خو اوس چې کوم دی دی اوس سیډی وایي اوس کمشنر چې بهی نه دا ټولو غورځوي ختمه کوي.
په دغه سمه کې سیمه کې خواوشا 2,000 کسان اوسېدل. په دغو خلکو کې د افغان کډوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پښتانه چې په سیمه کې د نام نه له کبله دغلته ژوند کوو. دغو کسانو هم له کچا باندې سره نږدې په سبزي منډه کې کار کوو. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرحد پرمختیایي چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وای په خوزدار کې په عملیاتو کې د یوې وسلوالې ډلې لشکر بلوچستان دوه مهم قمندانان وژلي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړ وو. دا خبره تېر ورځ ملیشا ځواکونو مرکزي دفتر لخوا رسنو ته ورکړه شوه، خو د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی بیا وایي دا کوم وسلوال قمندانان نه بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړي وو. تېر مازدیګر د کوټه په پریس کلب کې په خبري غونډه کې نوموړي رسنو ته وویل چې په وژل شو کې یو عبدالرحمن دینرزی و چې له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه لرلو. نوموړي وویل چې هغه په شپه کې بېله کومې پوښتنې ووژل شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نن خپل ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراتیک ګوند ملاتړ کوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین په ضد دوی باید زیات کار وکړي. د سنټر فار امریکن پروګرس په نوم د یوې څېړنیزې ادارې له ملګرو ډلو سره په خبرو کې اوباما وویل چې امن غوښتونکي مبارزان باید د عراق او د جګړې دوه غلطۍ تکرار نه کړي چې هغه وخت د جنګ عامیان د دوی په کمزورو آوازونو برلاسي شو. هغه وویل چې دا وخت له ایران سره د شوې موافقې مخالفین د کانګرس دفترو ته په ګڼ شمېر کې ورځي چې په ټلویزیون یې د داسې اعلانونو د خپرولو لپاره $40 میلیون لګولي دي چې د امریکا د پارلمان غړو ته د تړون خلاف د رای ورکولو خبره کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبري ایجنسی وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه لوړه کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی. د البته دا سپیناوی ونه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. په 2010 کال کې د غربي فشار له کبله روس ایران ته د پرمختللو توغندو دفاعي نظام ورکولو قرارداد یا سودا لغوه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تر کرن صوبې او د موسم حال لرياس مسخیل اورو.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 101.7 روپې، یو یورو په 111 روپې 50 پیسې او 111 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے، یو افغان په یو روپے 80 پیسے او یو روپے 20 پیسے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 208 خرسيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورس به کوټه کې وریځ وي، خوبنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 11 درجه، پیښور کې 1.1 او شپږش او بنو کې 3.1 او شپږش درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه لملی همرزاده واوریدل او د موسم کرنسی حال مو بیا ل ریاض مسخل واوریدل. بخښنه غواړم په سر کې ویلو چې نن د اگست 13 نیټه ده، بلکې د اگست 13 نیټه نه بلکې د جولای 13 نیټه ده. په دې بخښنه غواړم پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د مولا عمر د مړینې وروسته د پرځای د مولا اختر منصور ټاکنه افغان طالبان وایي چې نه مني او بخښي. د افغان طالبان کې اختلاف رامنځته کړی دی. د کوټه د کوټي شورا یو غړي مولا حسن رحماني وایي مولا اختر منصور د مشر په توګه نه غواړي، خدای غواړي څوک
طالبان دی. دا غواړي چې د زید ملاصد زی مولا یعقوب صاحب مقرر.
په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو ډنګولو سلسله نن دوهم ورځ هم دوام لري. خدا به کوره خلک به اوس کوي څه
کله ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم هم خراب شي او روزګار به مو خطر دلته هو بچر ته زین سو بکره هم اوسو وخت دمر نشته دی.
د شمالي وزیرستان به کور کلسیو کسان استنیږي، خو د دوی له خپل کورنۍ لغړو سره رابطه څنګه ده؟
تقریبا 10-12 دین کې ځرا غلې زم ما تر اوسه پورې خو د چل سره خپل تور والا سره خبرې نه دي شي. بار بار ته یو نمبر هم دا سره ته چې دلته نه کار کوم حال ته کېټین شي.
او د خبرونی په دومه نیمای کې درته د مولا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړی بحث لرو. خو د خبرونی پیل د طالبانو په منځ کې له اختلافاتو کو د طالبانو د کوټي شورا غړی ملا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له ازادي رادیو سره د ځنګړې مرکه پر باندې موډول ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړدول د کوټي شورا غن غړی واړي چې د ملا عمر زوی مولوی یعقوب د طالبانو مشر سي. نور تفصیل له احمد تکلاور.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحمانی وای د طالبانو د نوی مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې لکوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نور ته د منلو وړ نه دی. د پوینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی.
ډیر دی خو ځکه دا اوس چې کله کوم لا درځه خپل دی غواړي مولا محمد رسول الله خپل دی غواړي چې خپل غواړم او ذاکر صاحب چې دې جنو یو سرکړه مجھے دی اور سره نور هغه مرګری چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درځي هغه مطلق واړي اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړي چې د زوی د مولا صاحب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څخه باندې دوه کلمه مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدود کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد راشي او تنها حالت کې ساتل شوی چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې د پسند حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری خار کې پلان شوی وي هم وزنډې دي. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکزي شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې د دې طریقې باندې سولې برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت ناتشي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټه د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهميته بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
احمد تکل بلخته د افغانستان سولې علي شورا په خلای کړی دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سولې خبرو دوم پړاو تر نامعلوم مودې ځنډول شوی دی. میګا له مشال رډو سره د خبرو پر مال د سولې علي شورا مرستال مولوی عطا الله لودین ول د خبرو ځند د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې له خبرو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ول د مولا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوی صورتحال او د افغان طالبان مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. احمد تکل یو ځل بیا لا یو بل رپورټ سره
د سولې د عالی شورا مرستيال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لخ پرې دورسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د مولا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې لمخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستيال مولوی عطا الله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځند د مولا عمر لمړی نه سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځیدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه سی په جوړ شوی و چې د 2 کالو په خانه مړی دغه ورځ تر اوسه د مرګ اعلان وکړ. فرضا موږ ویل شو چې د مولا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډیر ضرور لرونکي یا مؤثر نښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری خارګوټی کې په پام کې وي. د سولې د علي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د مولا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. چونکه دوی که اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بلپرون نه دی وفات شوی، دا د 2 کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په پښتون مېشته کچا باندې کې د غیر قانوني تجاوزات پر ضد عملیات نن په دوه ورځ هم روان دي. د اسلام آباد شار سي ډي او پولیس د درنو مشنري د لارې کورونه ډنګوي. بلخو د اپریشن له وجې به کور کلسي خلک له حکومت شکایتونه کوي. د په دې اړه باندې نور تفصيل ریاض مسخیر راکوي.
اسلام آباد کې د سبزی منډې پسنده آی 11 سېکټر کې د پښتون مېشته کچا باندې پزید اپریشن نن په دوه مورز هم روان دي. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی ای یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشينري او بولډیزر په مرسته د 200 نه زیات کچا کورونه راغورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې پورز د متاثرینو لخوا سلوې مزاحمت اون شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثرتن عیسا خان چې د خار سره تعلق لري اول دلته د سبزی او میوه کارکوي او د کال 1915 تیارا سي په کچا باندې کې اوسيږي. آیا حکومت یا سي ډي اي دوی ته د زي خلیکولو د پاره سنوټس ورکړو؟ په دې اړه راته عيسى خان وې
نوټس ورکړو عدالت کې کیسه له دوه عدالت کې دا فیصله وشو هغه الهټي او په کوم دغه زي د خلیکي آی سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خلیکو دا کوم ته وته الهټي نو کوم زي دا به ته خلیکو
اوس با دا خلک سکوی او چرته بزی. په دې باب لچه مو د عیسا خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
یرا ککلی ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم بم خراب شي او روزګار بم ختم شي او دلته هو بشر ته زین سو بکره هم سو وس دمره نشته دې دم ټول نارونه می دې دل منډای کی کار کوي دم منډای سم وسلی کیو نو منډای سره بچر ته زین نه چته نې زی ګورو سیار دل کی چته مزدوری روزی
د کچا باندې پزید. اسلام آباد انتظامیه لخوا اپریشن ته پښتانه سیاسي مشران څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وینا وا
دا د اسلام آباد واکداران ډیر ظلم کوي او زیاتې کوي. تقریباً ربړ ګولۍ چلول هغه لاټي چارج کول. مونږ عوامي نېشنل پارټي د هاي کورټ فیصله منو. مونږ چې د دې څوک مالکان دي دا هغه رایټ منو. خدا د پاکستان شهريان دي. نو دا لار دې په دې طریقې چې دی له دې الټرنیټ مطلب په متبادل د دې په بدل کې چې کوم دې د سر په ټولو کور ورکړی شي چې تر څو د دې بندوبست نشي نو دا خو ممکن نه چې په دمر خلک به کور کې نو د دې ځړ کې به نفرت سمروي. دا خلک به د خپل غریبې د لاسه چې د دې کوم مشکل دی او حکومت پکې مشکل کې اضافه کوي نو د دې خلکو نه به جوړیږي.
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډي اي د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفتر لاندې مقدمه درج شوې دي او دې کې زینی کسان نیول شوی هم دي. کچا باده کې تر زرو پوره کورنۍ اوسېږي او د دوی تعلق د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
هلته د خبر پښتونخوا په ادرس 15 پولینګ مرکزونو تیر ورځ بیا بلدیاتي ټاکنې تر سره شوې چې ورسره په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې ده. په دغو پولینګ مرکزونو په تیرو ټاکنو کې د درغلیو له وجې رایې چونې ځنډول شوې. په اوسني بلدیاتي ټاکنو کې واکمن ګوند تیر کې حساب ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسف سی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پولینګ سټیشنو باندې 13 ورځ د بلدیتی ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 پولینګ سټیشنو، د کرک په 400 شپږ سلویخ، مردان کې په 2 سلویخ پولینګ سټیشنو، بنو کې په 150، سوابه کې 19، ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابتاباد کې 9، مانسیرا کې 6، کوهاټ کې 15، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټیشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټیشنو باندې د 1 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د بد نظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړې وه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 146 سیټونو باندې د تحریک انصاف 24، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټۍ 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټۍ 2 او 13 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. همدا غرنګ د تحصیل کونسل په 144 سیټونو باندې د تحریک انصاف 44، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټۍ 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټۍ 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوي دي. د 1 مئی د بلدیتی ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوي، او په پېښور ضلع کې د جعلي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیول شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشحاله کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړي دي. په 315 پولینګ سټیشنو باندې د بیا بلدیتی ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیتی ټاکنو لومړی مرحله سرته رسیدلې، او په 2 مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکلې شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زو شمالي وزیرستان ته. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د سنیدو لړۍ روانه ده، ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولي دي خو خپله په بنو د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی، همدا لامل دی چې په ورځو ورځو د خپلو کورنۍ له غړو سره خبرې نشي کولای. د کډوالو مشال ریډیو ته وویل د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیحا میرزاده رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکوم د موبایل ټلیفون سہولت نو، خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشتا. د زیاتوي
لا تر اوسه خو کوم خلک دلته کېدلی دي کنه، لګا پی ټی سی ایل دان لا بهال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته دا زونګ بټا د بنو نه راځي، چې نه بس کېږي دلته کې څل نشان دې کم کار کوي، هغه بس ځای په ځای
پبنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوڑ چې کورنۍ واپس کور ته لګلې ده، وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. داغه په خبره لسو ورځو راهیسې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریباً 10-12 دن سے گزرا گلے ہم تو روزہ پورے خود بچوں سے رکھ لے تو والا سارا خبر ہی نہیں دیشی بار بار رہی تو ہم جو نمبر ہم داس نے سے جدل تھا نکالو تم حال تک کیٹن سی تو رف کو وقت کرتا ہے پس سوار نہ ہے کرتا تھا سی برس ہونے دے رہے نہ اسی جی نال انت نکالو سی ڈیر کو مشکل آ ہم ملا دے گنا صرف دزوں کے تم دماغ سال دے بن نہ کی تم آ دے رینج لگ جاتے رہے دے انت کی سرکار دے کو ڈیر مشکل مطلب آ دا نہ کے دو بار کرتے سب جی سیل لائن زبردست لائن وہ مکتب ٹک ٹاک سے منگ
حکومت سکوی د شمالی وزیرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ظہیر الدین بابر وائی چې پدی لڑکے کار روان دی.
الیکٹریسٹی، دو بوس کلو بندوبست، روڈ، تعلیم، صحت، دا پنځه ته دي. اره چیز دا خو اول مونږ یې شور پر دینه پس ټلیفون هم ټلیفون تو تاسو ته پته راځي چونکه اگر ډیمیج په وجه باندې دا تاسو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پوز او وایر ری اور اغه اسانه سره ډیمیج کیږي نو د دې اغه هم لګیا دی ری هاب روان دی دا څنګه راځي کوم کړي واپس لاړ ولا کې د کمیونیکیشن میډیا نشته ری او ډور ټو ډور فیسیلیټي ورکو چې کوم دا اپریشن نمبر یو هغه کې کوئی شرط نشته ربا خپل دې هټ کېدو کې له کوم ټایم خپل ایگزیکټ ټایم د تاسو نشم کولې خدای دې تاسو یې انډر کنسیډریشن ته دې کار روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په خیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوې دي. دغه کډوال وای چې زر تر زره د دوی ته د عادي ژوند تیرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یو غوښتنه د رابطو د نظام بحالی هم ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15,360 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
د پاکستان د ګټي او مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وای له شتمنو خلکو پیسې اخلي او د قبایلي سیمو بې کوره کسو خلکو ته د اسانتیو په برابرولو به لګوي. خو د قبایلي سیمو مشران د قومي اسمبلی غړي وایي حکومت لا نورې مرستې خودسه چې سته مرستې هم اغېزمنو سو ته نه دي ورکړي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ټیکسینو د کامی ادارې ایف بی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې وفاقي حکومت په بجټ کې اعلان کړی و چې په پاکستان کې د شتمنو خلکو چې آمدنی د کال په سر له 50 کروڑ روپو زیات وی له هغه به یو وار 3% ټیکس اخیستل کیږي او دغه رقم به د فاټه په متاثرینو باندې خرج کولی شي. د کومې رستو چې د شروع پورس ایف بی آر په باقاعده توګه منظوري ورکړه او د حکومت دا فیصله عملی کړه. کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصله په اړه د شمالي وزیرستان د سرینو د قومي کمیټې جنرال سکرتر غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی چې حکومت خو د فاټه په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې د میاش په سر یوې کورنۍ ته ورکولو چې د فاټه ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي چې حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي. نو مو وړي زیاته کړه
زمونږ په نام باندې د دنیا نه پیسې راوړي ولیکن مونږ په ډی پیر باندې خرڅ کیږي نه زنده ثبوتی را دي چې هلته په وزیرستان کې کوم متاثرین دي کوم خالته لکه یا وزیرستان آباد دي یا په وزیرستان کې دننه دي. دا ټول متاثرین دي ولې چې دې کاروبار ختم دی. هغه د سینوم خال د شوې خال او د رزمک خال نه یې هغه منځلي 12,000 روپۍ دي هغه بند کړي دي. تقریبا دغه پینډم هسپتال میا ته دې ته هغه نه رسیږي. دا یو ځای چې 50 کروڑ نه پوسه بو کا کوم کا ساندي دا چې په ځان دې پورا دی راغته څو نه وباسي او په خپل په میان کې سره تکیماوي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل، نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی یې په لوی لار کې اوازې پریښودل. محمد نذیر وی
حقیقت دغه دی چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹارټ کې ډېر زیات اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فاټې لپاره خو فل حال ټیم په ګراوند باندې نیسوی نه. نو زه کلیر کټ دا خبره کا د روډي په تاسو سره چې گورنمنٹ کا دغه خال سره ترجیح ورنه کو دي. دغه خال کې نقصانات شوی دي، مزوري نه لانګ دي، کورونه لانګ دي. دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره او کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دي. هر قسم تکلیف الکا مخې دا خبره شی واخل ما باندې نه لانګ مارشي یو وزیرستان د لانګ مارشي. نو په دې خبره بده دا خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې ډور درنه جوړ شي ټوله پټار څخه شي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیاکار ډاکټر میراج الحق نه د حکومت د دې اعلان په باب له پوښتل، نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کیږي خوځل خبره د عملی کولو ده. نو کچري دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سناسي امداد وشي. د دو ویناوا
حقیقت دا راځي چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹارټ کې ډېر زیات اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فاټې لپاره خو فل حال ټیم په ګراوند باندې نیسوی نه. نو زه کلیر کټ دا خبره کا ډیروډي په تاسو سره چې ګورنمنټ کا دا خال سره ترجیح ورنه کو دي. دغه خال کې نقصانات شوی دي، مزوري نه لانګ دي، کورونه لانګ دي. دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره او کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دی. هر قسم تکلیف الکا مخې دا خبره شی واخل ما باندې نه لانګ مارشي یو وزیرستان د لانګ مارشي. نو په دې خبره بده دا خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې ډور درنه جوړ شي ټوله پټار څخه شي.
د ذکر دا دی رستیو کې چین د فاټه د متاثرینو لپاره د 1 کروڑ ډالر او دغه رنګ امریکا هم د امداد اعلان کړی وو. خو د فاټه ولسوای چې دوی ته دغه مرستو هیڅ फायदा نه رسیدلې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مخ په خپل خاورا
خبر واړو
یو ناسا بدرز شو که بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چیز ولی بیا ته چیز
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې داغه مین لژوند سره نسته داغه
په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ووري خبري برخه پای ته ورسیده او سم ځانګړي بحث ته راځو د افغانستان په تیر بیا د تیری کې طالبان پاړه په تیرو دو ورځو کې زغر د زغر د بدلون راغلل لومړی دا خبر خپور شو چې تیری کې طالبان مشر ملا عمر مړ شو دا خبره لا سره سوي نه وای چې د طالبانو رسمي وای زبی الله مجاهد عین هغه وخت یې اعلامیه جاری کړه چې په دا سبا یعنی نن ټاکسي و چې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ به د سولي د خبرو دوم پړاو په مری شارګوټ کې کېدلې په بیان کې ول سوي چې د طالبانو د خبرو ټول صلاحیت د قطر دفتر لري او دا چې دوی د مری شارګوټ له خبرو نه خبره دي د دې بیان پاړه لا شکونه چیرنی او بحثونه روانو چې څو ساعت وروسته یو بل خبر خپور شو چې طالبانو د ملا عمر مړینه رسمن تصدیق کړه او پر ځای ملا اختر منصور مشر وټاکلی د دې خبر تر راتلو سم د ستورسته په طالبانو کې د اختلافات او پخوانی غنګوسي او ریپورتونه پرشتیا بدل سو د کوټي شورا یو غړی ملا حسن رحماني د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سرمرکه وکړه او د اختر منصور له مشر سره اختلاف وشود د غهر شبه بدلیدونکو پرمختګونه ډیره پټي خبري راڅرګندې کړې خو ډیره له هم پټي پاتې دي ډیر ناتایڅوي خبري تایید شوې ډیره غنګوسي رښتیا کړی خو نورې ګنګوسي وزېږولې ډېرې اندېښنې لري کړې خو ډېرې نورې را پیدا کړې اوس هم تصویر څه واضح او څه تتی مشال ریډیو د خپل اوریدونکو په زینون کې پرتو سوالونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړی بحث جوړ کړی دی په دې بحث کې مو د موضوع ډېر خبر شخصیتونه را بللې دي په دوی کې سمی یوسفزای چې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي د طالبانو چاري چاري او رپورټوي او سیډیا حکمت الله اعظمي چې په کابل کې چیرونکې دی او د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز چیرونکې دی او د طالبانو پر چارو لیکنه کوي او دا شان د شارجه د مذهبي چارو په وزارت کې دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکر صاحب تاسو درې واړو ملمنو ته هرکلی کوم
سلامات
مننه په پایل کې به زه وراسمه سمیو سبزی صاحب تاسو ته به حکمت کرزی صاحب سوري وبخشي حکمت اعظمي صاحب تر اعظم پښتنه دا ده چې د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو سره د شکاري چې بلکې شکاري چې ملا حسن رحماني سره اختلاف وشو دی طالبان په دوو برخو کې په ظاهره تر اوسه پوری ویشل سوي دي دا څومره لوی پرمختګ تاسو ته ښکاري
واکن د دې توقع کې د همدغه کسان چې تاسو یې نومونه واخستو حسن رحماني ملا عبدالرزاق ملا محمد رسول او ملا جلیل دوی ډېر وخت نه طالبانو د مهمو شوراګانو غړي وو خو ویل کېدل چې دوی واک اختیار ډېر کم وو او عملا د شورا او د رهبری شورا کنټرول د ملا اختر محمد منصور په لاس کې وو دغه واک قوي وو او ویل کېدل چې منصور په شورا کې هم قوت لري همدارنګ د شورا نه دی باندې په طالبانو په لیکو کې هم قوت لري او واقعا هم وکول شو سره دی چې ملا محمد مرخوان وفات شوی وو په یو ناڅاپي ډول په 2009 تر 2009 پورې طالبانو مهم مشران لمنځه ولاړلو ملا عبید الله خوند مرشولو ملا اختر عثماني مرشولو ملا داد الله مرشولو برادر ونیول شو سره دي چې هغه وخت په لیس کې نو چې مشر د شیخ حالات هغه مشر جوړ کړو زما په خیال په یو تحریک کې چې کوچنی کسان هم له یو ډلې بیل شي هغه مشکل کوي او طالبانو یو ډیره تاریخي کریډیټ او چې دوی ور باندې واقعا فخر کولی شي هغه دا و چې دوی متحد پاتې وو اوس داسې بریښي چې د ملا محمد عمر اخوان شخصیت او دغه نوم یوازې سره د دې چې هغه نه څرګندېدو، حتی دوه نیم کال وړاندې وفات شوی وو، خو د نوم د اثر او دوی چې ورته عزت او احترام لرو تر اوسه پورې طالبان متحد وو. اوس دغه تنظیم داسې ښکاري چې یو شمېر کسان ترې ویل شوي دي او خپله خبره کوي، خو تر اوسه هم یو قوي تنظیم ده. او
سمیر سبسی سے بخشن غوار انزمینس کی پدیم داخلہ وکم سوالونا پشتین را سر دیری دی او زکر ستا سور با جوابونا هم در طول غستا بخشن غوارم کز پمینس کی مداخلہ وکم تاسو خفکی جویم حکمت آزمی سے سمیر سبسی سے خبر وکا تاسو آیا لپرون نرائسی چی چا سوی دی لدی و روس تا چی بیاد ملا حسن رحمانی چی کم اغبرگون را غلی دی پا داخل کی که تاسو معلومات لری دا وقت سروان دی پا طالبانو کی دننه
اختلافونه ورځ په ورځ مخ په جوړېدو باندې دي. دا مخکې ما رپورټ کړی او مخکې دا د ملا عمر د مړینې خبر راخپور شي، مګر اساسي خبر اساسي باید داسې جواب ورکړل چې منصور خو څنګه راپورته شو باوجود چې دا داسې ډېر جدي یا سیریس دغه تجربه هم نه درلودل او د دسې وزارت مشر هم نه و د طالبانو د نظام په وخت کې چې هغه د دې مهم مسیر مگر بیا هم د ایران او معاون د ملا عمر داسې سورسز یا هغه منابعو سره چې ما خبرې کړې دي او دی په دې باندې تورنۍ شاغل خو په دا څو کلونو دا واک انحصار کړی وو او بل د نه غوښتل چې دغه واک دي کله چې د ملا صدر ونیول شو بیا داسې اوازې نورې هم وي چې حتی د هغه په نیولو کې لاس درلودی او برادر هېڅکله سولې ته داسې تمای دغه نه وو خوشبینی نه شو دلال سولې ته نه راتلی، مګر دا د خوا یو توکیه ورته جوړه شوې تر څو دی د لارې ایسته کې د ملا برادر د لارې ایسته شي بیا اختر محمد منصور مینځ ته راشي او معاون شي. او کله چې بیا دی شو په هغه وخت کې ملا صاحب ملا محمد عمر خون ژوندی وو، نو بیا دوه معاونین یې وټاکل چې یو
خو حکمت اعظمی سے بخشن غواړم، یعنی دا خو بہرحال دا ټول رپورٹ سے بھی دیدا اوس یعنی پتیرو چلیر ساتو کیا پچمر کی دا څه معلومات لرو چې خپل طالبان په لیکو کې جنانا دا سی او تصدیق خبرې لرو چې څه روان دي.
بله کاملا اوس په دې باندې باس روان دي چې څنګه وکول چې د پوران دي باندې اپوزیشن کوي چې په هغه کې څه بغا د کته دفتر مشر دی او ملازم ذاکر دی قیوم ذاکر او همدارنګه منصور دادلا په افغانستان کې او د دې سره هغه کسان چې نور سایډ لاین سوي دي یا د نظر غورځول سوي دي یا واک نه دی ورکول سوی او قرار وشي د ملا صاحب د ملا عمر زوی یم معاون چې، مګر هغه کسان غواړي چې بس د په وړاندې باندې یو اپوزیشن دغه کې او د قوي یې کښې تر څو داسې یو شی اعلان کړي چې دی مشر نه دی او د قانونیت یا مشروعیت لوی ملا صاحب دغه پر وړاندې ځای په توګه ایسته کړي. دا روان دي.
سمه ده، مننه. راځم تاسو ته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب د شارجه د مذهبي چارو وزارت کې دیني لارښود دی. مفتي صاحب تاسو سره کله کوم؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل سلامونه تاسو او ګران ملما او نور ټول دوستانو ته چې موږ تاسو
مفتی سے بہرحال د ملا عمر د مړینې پاړه باندې خبر راغی وای چې دونیم کال مخکې مړ شوی وو. دلته پښتنه دا راپورته کیږي چې په دې دونیمو کلو کې چې څومره د پاړه باندې پیغامونه خپرېدل او د طالبانو له یو رسمي منابع یا منبع څخه راوتل، ستاسو په خیال باندې له شرعي پلاوه څخه د دغه خبرو ته آیا په شریعت کې زنانه د رښتیا او د کذاب یا د دروغ په چوکاټ کې څومره مذهبي یا شرعي دغه تر لاسه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی خدا خبره ده چې د یو حرکت او د پاسون د قائد مړینه د احتجاج د حرکت او تحریک د لپاره ډیرا یو روحي او د مورال په حواله سره ضربه ده. نو دا خو یو خبره ده چې مثلا یو لوی سړی او د یو تحریک وفات شو او یقینا دا خلک به صدمه لیدلي، خو دا چې مثلا دا دومره اوږده موده دوی ده پټوي، نو د شرعي نصوصو په رڼا کې موږ ویلی شو چې کله یو سړی وفات شي نو زر تر زره باید هغه د هغه د تکفین او د تجهیز کار شروع شي او هغه باید دفن کړل شي، جنازه ور باندې وشي. اسراعه د جنازي دا لازم او ضروري امر دی په شریعت کې چې زر تر زر پاغه باندې جنازه وشي. دا غمړې رسته کول او چې دا شرعي وارث موجودي دا شرعاً درست نه دي. او بیا مثلا یو مړې پټاون په دې خاطر باندې چې ولا دا بډې رلوې صدمه خان کو ته ورسیږي دا منون کو ته نو دا شرع د نگاه سیاسي حکومت وروکي خو د شرع د نگاه دا خبره صحیح نه ده.
یعنی دا پښتنه په دې یعنی مفتي صاحب دا پښتنه په منځ کې بخښنه ورمه ده په دې وخت چې ځینې خلک دا پښتنه راپورته کوي چې یعنی طالبان خپل شریعت غواړي او په شریعت کې د دروغو یا ویل چې دا په ګناه کبیره کې راځي او په هغه اساس باندې دوی به خلکو ته سزا ورکوي او په دوه دو نیم کلو کې د په نامه باندې پیغامونه هم راځي د غم راځي یو تحریک یو رسمن دا کوي. نو دغه د دوی چې کم دغه خلک دا پښتنه راپورته کوي چې څومره د اعتبار وړ یا د شرعي په لوازه خ دوی خپل څومره غیر شرعي کار کوي دا پښتنه آیا د خلکو پر ځای د کې راپورته کوي؟
زه خو درته دومره ویلی شما چې شرعن چې کله یو سړی وفات شي د هغه تجهیز او تکسین کول دا لازم او ضروري خبره ده او په دنیا کې هیڅوک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بهتر نشته دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې چې کومه صدمه مسلمانانو ته ورسېدله دا خدمه د قیامت پورې د هیڅ چا رسېدلې.
یعنی دلته سوال مفتي صاحب سوال د پټېدو نه دی
او جنازه شي
سوال د پټېدو د جنازې نه دی د طالبانو لخوا ځخه خلک وی دا خبره کول دوه دو نیم کال د په نامه باندې خلکو ته پیغامونه ورکول خلک د کول یو داسې تنظیم چې هغه غواړي شریعت او وای چې زموږ امارت ختم شوی دی.
دا خبره غلطه ده. یعنی خبره غلطه ده چې اسلامي تنظیم ته درواغ ویل مطلقاً حرام دي لکه عام مسلمان ته چې ویل حرام دي. دا کوم سړی چې د شریعت د نفاذ دعوه کوي هغه ته پکار دي چې هغه خپل په شریعت باندې د نور نه زیات عمل وکړي او هغه باید داسې کار ونه کړي چې مسلمانان ورته ګوته ونیسي. نو ملا صاحب بس الله تعالی بخنه ورته وکړي هغه خلاړه دنیا وروسته مسؤولین چې دا وایي دا نو پکا دا دی محض یو سیاسي کار کړی دی خو مذهبي توګه باندې دا کار صحیح نه دی.
سمه ده. مننه مفتي صاحب. سمیر سبزي صاحب مولا اختر چې منصور چې کم اوس د مشر د ټاکلو اعلان وسو لکه حکمت اعظمي صاحب ذکر وکړي چې اوس غواړي چې د مخالفه جبهه قوي کړي د په اختلاف کې ستاسو په خیال باندې کې تاسو وګورئ ستاسو کوم معلومات دي کومه غاړه به ډیره زورور وي هغه چې هغه د مولا حسن رحمانی په وینا باندې نمونه خیاغه دی کنه اختر منصور خپل وسم زورور دی او د قدر دفتر تایید مرته تر لاسه دی مفتی صاحب دا پښتنه مې له سمیر سبزي صاحب زغ کړی تاسو ته راځم
ملا اختر محمد منصور د تیرو شپږو کلونو نه دا تحریک چلوي او د هغه مکمل کنټرول او اختیار ده او د تیرو شپږو کلونو کې ځینې کسانو چې اختلافات کړي دي تر هغو کې تر ټولو ستر چیلنج ذاکر و 2012 کال کې چې هغه د نظامی کمیسون مشر و هغه برطرف کړو په کور کې نولو او موقع ورنکړل چې د خلاف په هغه وخت کې مشکلات پیدا کړي. نو دا وخت ویل شو چې هغه مکمل د کوټې شورا یا د طالبانو په داخل کې هغه هم نفوذ لري او هم یې ځان ته پرکار کوي او کنټرول لري. دا نور کسان چې دي دوی زما په خیال انفرادي شخصیت به وي خو یو ځینو سیمو کې ممکن دوی هم ځینې کسان ولري که په قومي لحاظ باندې وي یا نورو لحاظو باندې وي خو دا مهمه نه ده چې هغه څومره کنټرول لري. مهمه ده چې دا ډول په یو کورنۍ کې چې اختلاف راشي که هغې نه یو کوچنی فرد هم ولاړ شي نو هغه مشکلات را پیدا کولی شي. او ورو ورو چې اوس مسلم ملا رحماني دا خبره کوي چې ملا محمد عمر اخوان په یو فرد ځای کې د دوی لخوا ساتل شوی وو یا هلته تختول شوی وو زما په خیال دا خبرې یا د دې نورانی ملا نجیب په نوم باندې د ابتدایي محاذ مشر ویلي چې ملا محمد عمر اخوان د دوی لخوا وجل شوی ده. نو دا خبرې افغانستان کې دننه چې کوم جنګیالي دي ورورو د هغوی دپاره هم یو سوال مطرح کیږي او ورورو دغه سوالونه زیاتیږي او ضروري نه ده چې کوم کنټرول دی په طالبانو لري هغه د تر اخره پوری په ځای پاتې شي.
سمه ده مننه. راځم تاسو ته سمې سبزي صاحب حکمت زمي صاحب تاسو د پښتنه د چې کم طالبان دي یعنی کداغه دوه ډلو کې دوی ویشل سوي دي او پاکستان دا وایي چې زمو پر دواړو باندې زموږ پر طالبانو نفوذ دی، نو دغه که د پاکستان د نفوذ له حساب زاده سر ووي شو پر چا باندې نفوذ زیات دی یا پر کاملن پر دواړو یستا؟
دا خبر ډیره ښه چې په فیصدي لحاظ څخه څوک ویل سي، مګر اساسي خبره دا ده چې قیوم ذاکر او هغه ډله چې سول نه غواړي د طیب اغا په ګډون هغه زما په نظر د پاکستان څخه خلاف دی او هغه وایي چې موږ خبرې نه کوو او د دې څخه څو وړه راپورټ شوی دی. مګر کله چې اختر محمد منصور ته راځي دا سړی د پخوا څخه په دې باندې پیژندل کېدی چې دی د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او سولې تم د هغه په خبرو باندې دا غساوی دی انکرج شوی دی موټیویټ شوی تر څو خبرې وکړي په سولې مذاکرات ته خلق واستي. مګر خبره دا ده چې دا به کم ډاله به ډیره په جنگ کې تاثیر ولري هغه مهم ده زما لپاره. هغه دا دی چې تاسو وګورئ هر هغه ډله اوس ځینې داسې کسان به وي المنټ به وي په طالبانو کې چې تر څو منصور چون د فاینانس د غلری دا د مالی چارې کمیسیون د خپل غړی دی تر اوسه هم ګلاغا خون ملا ګلاغا خون دا د خپل نږدې د غړی سړی دی. ځینې خلک دا شي فکر وکړي چې راځه د منصور سره پاتې سره تر څو دی خو یو مشر اعلان شو بل دا دی چې هم پیسې لري او هم د هغه مشروعیت تر کولای شي. مګر د دغه بلې ډیل لپاره چې سوله نه غواړي او د سر مخالفت دی هغه ته آپشنونه شته او هغه هغه انتخابونو څخه دی کار اخیستلی سي. مګر ځینې محدودیتونه لري صحیح دی. اوس که قیوم ذاکر خپله ډله اعلانوي دی په خپله نشي کولای، باید د کوټ شورا د د د د د مشروعیت لري دی وکي چې مثلا هغه خلک تر څو تحریک چې ورته وي چې باید د اختر محمد منصور پر ټاکنه لغوه
شي.
نو کدا کار وکي بیا دی بل مشر طرف لري
چې هغه به پر اصل کې معلوم. سمه ده حکمت. زمي صاحب تاسو سره زم سمي صاحب راځم. مفتي صاحب یو بل پښتنه دلته دا د چې کومې فتواګانې چې د په یعنی د ملا عمر په نوم باندې د طالبانو لخوا جاری شوی په داسې حال کې چې دای مړو او دغه فتواګانې اوس آیا شریعن اعتبار لري او نافذ بلل کېدلای شي، او آیا دغه فتواګانو په اساس چې کوم حکمونه شوی دي هغه اوس باطل ګڼل کیږي؟ یعنی سوال می دا و چې د ملا عمر په نامه باندې چې څومره پټواګانی جاری شوی به او هغه حال دا و چې د مړو په دې دونه مکلو کې او لدی ورسته چې کومه پټواګانی جاری شوی داغه شرعي اعتبار سره نافذه بلل کېدلای شي، او آیا دغه و چې کوم حکمونه سره موجود دی هغه باطل سو؟
دا ژوند کې حکومت وی هغه اعتبار ور لري اگر چې هغه ظاهر شوی، خو کوم چې داغه د مرګ نه ورسته نور خلکو داغه په نامه باندې نو ظاهر خبره داغه اعتبار نه لري چې د یو ډلې امیر موجود نه وفات شوی او به دا ورسته خلک داغه په نوم باندې چې خبرې نو هغه یقینا د اعتبار ور لري.
سمه ده مفتی صاحب ډیره مننه. سمیر سبزی صاحب یو بل پښتنه داتی دغه په دوو ډلو کې بظاهر خو دوه ډلې ښکاری تقسیم سوی دي طالبان، ستاسو په خیال باندې د پاکستان نفوس پر کومه ډله باندې دغه پښتنه ما حکومت اعظمي صاحب زخم کړي او نفوس زیات دی؟
دا صبر شه دوی چې د کله 13 هفته په عمر کې سامبات کې مذاکرات کېدل هغه نه دا څنګه چې منصور په دا خبرو باندې راضي ده او یا سره پښتباني کوي، خو اوس چې دا کوم نوې ګروپ را څرګند شوی ده دا همغه ګروپ ته چې عمر کې مذاکرات کړي وو ملا جلیل اخوند او ملا رحماني اخوند او ناظر رضا اخوند. نو دا څه بیخي هغه خبرې چې افغان دولت کولی یا د میټینګ نروسته کېدلې چې ملا منصور دغه خبرو حمایت کوي هغه درست نه وي، او زه فکر کوم هر ډله د دوالو ډلو کې ممکن پاکستان د لپاره خپل واسیت ولري، ممکن اوس داسې ویره موجوده ده چې ایو ډله پاکستان د امن مذاکرات لپاره سپورت کوي هغه ولر شي افغان حکومت سره یو ځای شي، بل ډله به په پاکستان کې پاتې شي او هغه ډله به هم یو څه تر فشار لاندې وي، خو داسې نه بریکې چې پاکستان د دواړو ډلې سره خپل روابط له لاسه ورکړي.
یعنی لدی سر یعنی سمیر سرجی سے بلدی سر بخشن غوړ مداخله کوم د دې سر د پاکستان هغه چې دنیا ته او د هیواد ته افغانستان ته ښکار کوله چې طالبان یو قسم د نفوس په نامه باندې د دوی تر په موټ کې دي هغه چې اوس په دوی کې اختلافات راغو د پاکستان دغه حیثیت کې کمزوروالی راغی یعنی یو چیلنج شو کنه اوس هم په ګټه دی.
نو زما په خیال اوس خدای څرګندیږي چې موږ دا فکر کولو چې طالبان د پاکستان هر خبره مني او خبره اوري اوس داسې بری چې دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو هر خبره طالبان د پاکستان هر خبره ومني یا د هغه باندې عمل وکړي او پاکستان هم په دې پوهېدلو خو چونکه نړیوالو داسې یو ځین جوړ کړی و چې دوی ورباندې فکر لري ممکن پاکستان هم د دې نه خوند اخیستلو چې داسې یو څوک چې امریکای خلاف جګړه کوي او فکر کوي چې امریکای د افغانستان کې شکست ورکړی افغان دولت ته مشکلات ایجاد کړي دي د دوی په نفوذ لاندې د دوی لپاره یو کریډیټ وو. خو بیا هم مهمه دا ده چې آیا پاکستان یو واضح اقدام کول غواړي او تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې کملا برادر اخوند چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند خپل ژوند خپل نائب ټاکلی وو هغه میدان ته راوځي بیا به څه صورت حال وي او زما په خیال کې هغه میدان ته راځي نو هغه کولای شي طالبانو دواړه ډلې سره متحد کړي. خو زمونږ وروسته خبرونه دا دي چې هغه په یو داسې حالت کې ده چې مریض ده او هغه د خبرو کولو توان نه لري څنګه حالت کې څنګه وکړی شي چې طالبان متحد کړي.
سم ده سمیر صاحب مننه. حسن رحماني صاحب سره خبرې شوی هغه دا ویلي چې دوی اوس هم د خبرو اترو دغه عمل ته ژمن دي او غواړي چې خبرې اترې وسی. بلخو اختر منصور لخوا هم د خبرو اترو افغان حکومت لخوا هم پاکستان لخوا هم نو اوس دا وخت حکمت اعظمي صاحب د افغان حکومت د پاره کم امتحان دی دوی په کم چیلنج کې دي په کم حالت کې دي د تګلارې د جوړولو په حال کې.
بل یو اول مخکل دین ساسي په سنت راس یو شی غواړم چې واځي کوم مولا جلیل او رزاق د مری میټینګ کې نو هغه درې نفر وو چې دینه بغیر و حقانی او ابراهیم حقانی او مولا حسن او اومدارنګ دریم شخص دی دغه منصور دا درې کسان وو. مګر دین علاوه زما په فکر باندې چې دغه غواړي اختر محمد منصور سټریټیجیکلی دا د خپل غوښتنه د فکر کوم دی څه وخت لپاره به دغه سولې خبري مذاکرات وزنډي او په دغه خاطر دی په خپل ویب سټ کې دغه یو منفي سټیټمنټ خپره کړی د سولې په اړه کې چې موږ نه غواړو چې سولې وکړو موږ خبر نه یو. دوی تر اوسه چې دی د 7 جولای څخه تر اوسه پورې دی چې ولې پټ سایلنس واه یا ولې خپل دغه
خاموشړیو.
مګر بل خبره دا ده چې کله د افغانستان دولت داسې یو دلته ځینې راپورونه راځي او داسې دغري چې خپله پاکستان کې پاکستان هم په دوو ډلو ویشل شوی دی یو هغه دی چې سوله غواړي بل نه غواړي او دا دی چې د
پاکستان خپل افغان حکومت که تاسو راته وست افغان حکومت په کوم امتحان کې دی دا وخت
افغان حکومت په دې امتحان کې دی چې تر اوسه زما په فکر د پاکستان سره ځینې سوالونه اعلان دي حل شوي. مثال په ډول دوی غوښتل افغان حکومت غوښتل چې دا خبرې دي باید په چین کې وسی دوی په دې باندې اصرار کوي او حتی ځینو دغه افغان طالبانو دغه ته ډیلیګیشن ته ویزې ورکړي وي چین چې ورې ولاړ شي. مګر پاکستان ورته ویل چې دا نه دی. زما په فکر دغه اختلافات یو څه بیرته د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولتونو په وړاندې بیا زیات شوی دی. د افغانستان دولت لپاره په کار ده چې بیا یو څه د غوکی خپل ډیپلوماټیک چینلو د لارې څخه دی خپل هغه ځینی سوالونه چې نه حل پاتې دي د پاکستان سره حل کړي ترڅو د پاکستان کمیټمنت ولري او بیا ورسته ولاړ شي. کچیرې دا شی ناکام شي پیس ټاکس ناکام شي یا په افغان دولت ته چیلنج دی وی چې په پاکستان باندې ډیر فشارونه راولي ترڅو هغه خلک چې پیس the talks yeah the sulhi khabaro da ghadi mukhalifti yo military actions da ghi urandi wakhli no da ghadi challenge da para ghat
sha sami sabzi se bio bala pushtana da da che dalta agha da che ولی یعنی په عین وخت کې چې د خبرو اترو دوام پړاو کیږي او په هغه کې به مهمه فیصلې کېدی لکه اوربند د بهرنی ځواکونو شتون یعنی ډېری مهمه خبرې به کېدلې یعنی یو عملی بڼه به ورکول کېده. په دې وخت کې د مولا عمر د مړینې خبر چې دونیم کال زوړ دی راوستل میډیا ته یا په مختلفو لارو باندې دا یو تړاو لرلې د خبرو اترو د سبوتاش کولو کنه دا بحث هم فطرتن راوتی دا خبر
از ما په خیال دا خبرونه په خوا هم راغلی وو خو یو شمیر دلی په کابل کې بل خصوص ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو په تیره غونډه کې چې کله افغان دولت غوښتنه کوله چې دا خبرې چې کېږي آیا په دې کې ملا محمد عمر خان رضایت لري که نه، پاکستانیانو په یو ډول ورته ویلي چې هغه نور وجود نه لري او نه یې رضایت ته ضرورت شته. دا خبره په داسې انداز کې وشوه چې دوی باید دا خبره افشا نه کړي، خو او د افغانستان ولسمشر هم دا منلې وه چې دا خبره به دوی یعنی د دفتر دا کوم چې دا ښه وخت نه ده چې دا نو خپور شي. خو ځینې هلکې وایي چې په افغانستان په ملي نیشنل سیکوریټي یا شورا امنیت کې ځینې کسان چې هغه پخواني مشر ولسمشر کرزي صاحب ته نږدې وو، هغوی دا خبره د وخت نه وړاندې لیکلله او خپره یې کړله، چې له دې امله بلاخره افغانستان ولسمشر دفتر هم د دې تایید وکړلو. خو دوی وایي چې دا یو غلط ټایم وو، یعنی په کار نه وو پرېښودل شوي، وایي چې یو خبرې یو څه مخکې تللې وای او یو څه مذاکرات شوي وای. خو زما په خیال د دې خبر د راوتلو ذمه دار افغان حکومت ته، او عمر د مرګ خبر که اوس راوتلی وای اوس اثرات مونږ ګورو، خو په مجموع کې دغه د مرګ خبر د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره چې تازه پیل شوي وو خبر نه وو.
مننه راځم سمی سبزي صاحب. حکمت اعظمي صاحب، یو بل پوښتنه به زه بیا کوم، خو مفتي صاحب ته راځم. لا مفتي صاحب، لارې خواځخه د سولې غږ کېږي، افغان حکومت د طالبان مشران هم سوله غواړي، طالبانو ته څه کول پکار دي دا وخت؟ مفتي صاحب زما خل مفتي صاحب را سره نسته، د ټلیفون په لاین باندې نه دی. اوس اوس راغ درځي تاسو ته مفتي صاحب؟ او کېدای شي په دغه کې مشکل وي، خو بهرحال پوښتنه که لنډ جواب راکړي چې لارې خوا د سولې خبره کېږي، افغان حکومت هم غواړي، پاکستان هم دا وایي، طالب مشران هم وایي، ستاسو په خیال طالبانو ته څه کول پکار دي په دې وخت کې؟ بیا به درته ټلیفون کېدای شي بیا وکړو. ډیره مننه حکمت اعظمي صاحب، تاسو ته راځم. هغه دا چې خپله د طالبانو ویشل کېدل او بیا د خبرو اترو درېدل، یعنی خپله د طالبانو د پاره ګټې او تاوانونه څه دي، او د افغان حکومت یا افغان ولس د پاره ګټې او تاوانونه، د دوی متحد کېدل به څه ګټه او تاوان بي، او اوس ویشل کېدل څه ګټه او تاوان دي؟
اصلی خبر خدا سے چې مثلا دغه خبر د لیکېدو یا د پاشل کېدو څخه څوک ډېر ګټه وړي؟ مثلا بعضی خلک لکه یوسف جوسف چې ویل چې مثلا دا د افغان دولت کړي، بعضی وایي چې پاکستان دولت کړي، بعضی وایي چې هغه خلک چې دغه طالبان چې د سولې مخالفت شوي هغه خوا کړې ده. زما په نظر دا سټېټمنټ یا دغه په داسې وخت کې خپرول د ملا عمر د مړینې دا ډېر زیات نورم دغه ته اړتیا لري، انویسټیګیشن ته اړتیا هم لري. په دې کې تاسو وګورئ هر خوا د دې څخه ګټه وړی شي. افغان دولت ته ګټه دا ده چې مثلا منصور چې کوم د سولې ته حاضر دی، هغه د یو مشر په صفت باندې ټولو ته وروپېژندی، او دلته په جنگ په افغانستان کې بالخصوص په جنگ کې هغه جنګیالي یو څه دغه کولای شي، مثلا ډسکرج کېدلی شي او یا نا امید کېدلی شي چې ملا عمر نسته نو موږ چېشته وجنګېږو. او د پاکستان دپاره تاسو وګورئ په اعلامیه کښې ډلبه لیکل شوي وه چې ملا عمر هېڅکله افغانستان نه و پرېږدي او پاکستان ته نه و تللی. نو دا داسې معلومېږي چې پرو پاکستان المنټس لیکلی وه، یا دا
پاکستان پلوه
نفع کارېدلی شي، دا پلوه دي بالکل. چون چې دا یو شی واضح کړي چې دا افغانستان جنګ چې روان و په دې کښې پاکستان ډېر رول نه درلود، داسې تللی دی نه دی تللی، هغه باندې موږ تاسې یو هم نه خبرېږو. مګر که تاسو بیا منصور وګورئ، منصور چې خپل دوه معاونین ټاکلي دي په دې کښې وګورئ ډېر دام یو امپورټنټ
او دغه کلنډ راته وایه زه بیا هم په دې اړه ځله سمې سبزي څخه دوه منټه لرو، یو منټ کښې د دوی دوه په باره کښې راته وایه.
په دې کښې تاسو وګورئ پخوا به مشر هم ملا عمر هم د جنوب څخه وو، دوه معاونین به هم دواړه د جنوب څخه وو، مګر دا اوس ویشل شوی دی. لکه قومي دغه چې هم دی پکښې راوستلی وي، سراج الدین حقانی زما په فکر اختر محمد منصور په دې خاطر ټاکلی شي تر څو په ایست باندې هم په شرق باندې هم په شرقي زون د افغانستان باندې هم دوی خپل کنټرول یا خپل نفوذ زیات کړي. نو دا چې دی دا هرې خوا څخه کېدلی شي، زما په فکر دا چې د افغان دولت ډېر لیک کړی نه وو، دا زما په فکر د افغانستان دولت او د پاکستان په تفاهم باندې شوی، او په دې کښې منصور اختر محمد منصور هم خپله
ګټي درلودلې چې په داسې وخت کې دغه خبر خپور ځان لیډر او مشر د طالبانو اعلان کوي او ګټي پاکستان او افغانستان ته غوي.
مننه. او سمیر سبزي صاحب، د دې چې کوم دي دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې د حقاني شبکې په اړه دا ویل کېږي چې پاکستان ډېر قوي نفوذ دی، که د نورو طالبانو په مقابل کې دغه بیلنس پکې ساتل شوی دی، دغه بیا کوم اړخ دی د دې
د خپل واک د قدرت لپاره؟ ملا حقانی صاحب ډلې زوی ځان سره ساتلی دا چې دا بیلنس وساتي. بل طرف ته نورزی یو ډېر مشهور قوم دا، او ویل کېږي چې په نورزی قوم کې دوی مشر ملا باز محمد اخوند هغه ملا منصور سره اختلاف لري، تر څو دغه اختلاف خطه کې دوی مولوی هیبت الله اخوندزاده چې په قوم نورزی دا او طالبانو په وخت کې د طالبانو د نظامي محکمو مشر و، هغه خپل معاون ساتلی دی، تر څو هغه کسان چې په نورزی قوم کې چې په کندهار، هلمند او روزګان کې خورا زیات تپوس لري، د هغو د قانع کول لپاره هغه خپل معاون واضح خبره ده د دې لپاره چې خپل واک اختیار کنټرول کې وساتي دغه معاون ساتلی دي.
ډېره مننه سمیع یوسفزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب او مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب، ستاسو درې واړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. ځانګړی بحث و چې اوس پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي، تاسو په بله غړي کې درته ګل ایاز د نوي رپورټونو سره به حاضر وي. د خدای په امان.